د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایت یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شامل دی. د اګوست د یو دیرشمې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېر بیا کونړ کې د زیانمنو شوو وضعیت ډېر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. دې وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوې دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوی چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نمونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سخت دریځ حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی و، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی و. د اسرائیل یو چارواکي چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 3 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 1.3 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ساده تعاملاتو ښودنه، چې ستاسو د کتاب د 50 صفحې څخه پیل تر 55 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو، او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو، چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون، د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستې ده چې خپله د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي. چې دغه ډول قانون ته موږ او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو، چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو لبل سره څه شوي د اټومونو ده یو لبل سره به مساوي وي. چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو، د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپله په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره څه کوي تعامل کوي، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد، او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره، نو موږ او تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکو موادو د اټومونو تعداد شمیرو، او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو. چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي، د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه، د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده، خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده، خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره ګډه توزینو. په ډول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده کم ده، نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول موادو کښې، لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی. کله چې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړل، نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کېږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده، نو دوه په یو کښې مساوي کېږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو. خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده، خو کچیر زیر سی پلمڑے ما دے لکش مور او تاس ول چې د هایدروجن تعداد دوا د دلته او دوا هم دلته خو کچیر مور او تاس دلته دوا اضافه کرنو د هایدروجن تعداد زیاتو نو په محصول مواد کې مور او تاس وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد سلور ده خو په تعامل خون کې مواد کې دوا ده نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سی برابر سی تعداد یې نو مور او تاس دلته هم دوا اضافه کوو چې دغه دوا بیا اخسل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي دوا ضرب دوا مساوی په څلور سره مور او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوی په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوی په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوی په دوه سره ده نو اوس وایو چې دغه معادله چې شوه توزین سو یا هم برابر سو چې ډېر ډول ته مور او تاس وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول ازو دلوست په دې برخه کښې البته ګران زده کوونکو مور او تاسو د ساده تعاملاتو ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات دي چې کیدای سي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره سي چې دلته د عناصرو اټومونه کیدای سي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه ډول تعاملاتو ته مور او تاسو خپله د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت د ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادېږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کښې یو هم مور او تاسو خپله د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کښې دلته مور او تاسو وینو چې دوی څه شي کېږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کښې او البته اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي نو په دې ځای کښې مور او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي یو اندازه سوځول کېږي او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مور او تاسو څه شي کوو توزینوو چې لکه څنګه چې مور او تاسو مخکې توزین کړه عینن هغه رقم مور او تاسو یو دلته دوه اضافه کوو تر څو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو موادو سره څه شي سي برابر سي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپله توزین شوې ده او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کښې مور او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د له ارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمېرل کېږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کیدای سي د دوی څخه خپله ګرافیت او داسې نور کاربوني مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب یې لاسته راکړې ده او د کاربن او دوه اټومو اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې څه شي سوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوه تعامل و راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کښې مور او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کښې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کښې یعنې البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کښې لازم دي سرته رسول کېږي او بالاخره مور او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایطو ته ویل کېږي په یو کیمیاوي تعامل کښې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل څه شي سي ترسره سي نو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپله په ان تورو سره ښودل کېږي د هایدروجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي کله چې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو. او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو، د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دلته لومړی معادله توزین نه ده، ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی ده. نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي، د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کوو، او دغه دوه چې د ګرانو زده کوونکو په یو مرکب کې هر نو هر څو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطېږي. نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطېږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره، د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو، خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کېږي، دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه و، نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو. دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځوو چې په دې برخه کښې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو، یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم ولو تاسو د سوډیم کلوراید، البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلوراید د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینو مولو تاسو سوډیم عنصر چې ده د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمېرل کېږي، البته فلزي عنصر د اټومي نمبر یې هم یوولس دی. او کلورین چې ده البته د هلوجن لرونکي عنصرونه یا هلوجني عنصر شمېرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې اوولس ده. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه لاسته راځي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معادلې دا توزین نه ده، ځکه د کلورین تعداد موږ او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره موندل کېږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا توزین کړو، راځو په لومړي پړاو کښې دلته دوه اضافه کوو. چې کله مو دوه اضافه کړ، د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم ورسره اضافه سو. په درېیم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کښې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کېږي چې د تعامل کوونکو موادو او محصول مواد یو له بل سره څه شي سي برابر سي، یعنې دا معادله توزین سوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوهم سوال چې وروستی سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي سره، چې د دو شپېتمې صفې څخه پیل نه شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا سو چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي خپل یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یو غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کښې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کښې یا هم د ریشې په زیاتوالی کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغېزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغېزه لري هغه اغېزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمېرل کېږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډېرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا د اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کېږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دوی د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کېدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال خالی مالګې لږ چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتېږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي. چې موږ او تاسو دا غذایي ترکیب عملیات چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیات اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو. چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرتیلایزر، چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلی شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویلی دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومروالي، یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي. چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي، او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو. چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي. چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا، چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کیږي جوړوي. هم کېدای شي چې د خاوري بډای کړي یا هم د خاوري بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سوري یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بل عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي چې یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره شتون لري چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کیږي. یعنی یوریا خپله د یو کیمیاوي سری په توګه موږ او تاسو کولای سو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه په زیاتو ځایونو کښې استعمالیږي. د بېلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي د جامد او محلول په شکل کېدای سي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکې ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یوه ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوست ته شراخ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23مې صفحې څخه پیل پر 25مې صفحې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس مرافس کولای شي چې د دوی نومې شودنه تر سره کړو. د دوی نومې شودنه چې بیا پر اساس کې لوس کې هم لولو لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخ کې چې خپل لکه فارمیکاسید چې د یو لانتنی اصطلاح فارمیکاس خاصل شوی ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوی کاسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکاس خاصل شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوی کاسید یا هم بل نومې ده فارمیک اسید ده، چې خپله میتانوی کاسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، امیکاسی چې د خپل د سرو میژیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړی غدې لري یا د ځانګړو غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسید شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ هلته سو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کې موږ هلته سو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګورو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ د تاسو فارمیک اسید په لاس راځي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې HCO بیا هم په دې ترتیب یو OHYU یا هم اول مرکب چې د دوی دوو د تعامل خلاص راځي هغه عبارت سوډیم بای سلفیټ څخه ده، چې دای هم مالیکولي فرمول دی، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کې موږ تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هغه وو چې په کورونو کې د لوژو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید و یو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بې رنګه تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخې په یو 33 درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د پیاخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی اچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشم جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سینور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکول او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې د مور او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه مور او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې کله چې دی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کې مور او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې مور او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه اوصفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې مور او تاسو لاسته راوړی د خپل یو اسیتیک اسید ده، او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو اضافوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې د هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې د هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅ خلاص راشي یا هم تشکیل سي چې تر ټولو په شحمی تیزابونو کې تر ټولو ساده شحمی تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمی تیزاب د چې د کاربن د اټومونو شمیرې سلور ده، یعنی د سلور څخه کم نه ده، د کاربن د اټومونو شمیرې سلور اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمی تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمی تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې سلور و، چې د سلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر یې اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر یې موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13 ده، چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګرید کې ویل کیږي. دا ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی تشکری حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ټکی یا درجه چې د هغه 10 د سانتیګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمی تیزابونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت من ببیسته. زدیانا صالحی تا سو طول تا دلسم طولگی کمیا مزمون اوام لوستش رغلست ویم، او هیلی لرم چی دلوست رستنی شیبو پرمی من تیاو کلی. اکرانو زدکون کو زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا اینانزیشن انرژی چی دیو سلویش سیم سپی سخپایل پر دو پینزو سیم سپی پوری با پایته ورسیږي چې آینازیشن انرژي څشته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایی فضا ته اړتیا لري، یا هم داس ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینازیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی، یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو. نو دلته موږ او تاسو د آینازیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غصب ترتیب سره دریمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینازیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته شیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم ته د اینزیشن انرژي یې ډېره کمه اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، که چیرې موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو اینزیشن انرژي ښه واضح وپېژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی اینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اینزیشن انرژي کمیږي. د بېلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بېلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې ښکېږي، د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی بیا د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې ښکېږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزیشن انرژي کامده راځو ګران زده کوونکو تاسو د مثال ته ځیر سی. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په لزر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په یو لسره. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آیونایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د کله چې دویمی الکترون د لاس ورکوي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آیونایزیشن انرژي مساوي کیږي په 1/10 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړه او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړه، د دویمی الکترون د آیونایزیشن انرژي د لومړي اټوم د آیونایزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو ګورئ د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې، کچیر یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي، 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي آیونایزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آیونایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آیونایزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آیونایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آیونایزیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د آیونایزیشن انرژي چې کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی آیونایزیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج چې دی هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې کیږي کوچنۍ کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آیونایزیشن انرژي یې زیاتیږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب شي، یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمول لري کوم چې ورسته منفی آیون څخه د الکترون د جلا کېدو په بهیر کې جذبېږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري، د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلېږي. یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریدونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکېږي زیاتېږي. او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو، چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمېرل کېږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادېږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بل